محمد شبریم دا سدی رادیو په ماشمنې خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوې. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنی امنیت ته اندېښمن دي. په دې ښار کې مو له یوې مظاهرې هم خبرو. د ایران د لارې ترکیې ته په قاچاق تلونکی افغان خپلې کیسې کړي.
یو په تایبن ته په شل زره تومنې راغلي، هغه مونږ اغېستې دي. درې شپې درې ورځې هم ډوډۍ هېڅ پستر کوم ونه لیدل.
د فوټبال پیژندل شوی ستوری ابراهیموویچ.
د سپورت لوبغاړي نړۍ یو موټی کوي او سیاستوالې سره جلا کوي.
دا یو شمېر نور مطالب تر شپږ نیمو بجو لا ساتي راډیو. خو لومړی خبرونه.
سلام، خیبه ظاهریم. تر هر څه دمخه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه د میتر لومړۍ نیټې دمخه اعلان کړې. پنځه تنه وسلوال طالبان په بغلان کې هغه مال ووژل شول چې د واده پر مراسمو یې د برتانیا ترلود، او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ د ټولو نیول سوي غړو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. خبرونه تفصیل. سپین مړی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضرب لجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه د اعلان کړي. د سپین مړی ویاندی جنسا کی د خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځس نه وایم. تم لرم چې د میتر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلې چې د میتر لمرنۍ نیټې د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی. دا ضرب لجل پخوانی ادارې تکلی
د سپینې ماڼۍ ویاندی ویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکي هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب لجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. پنځه تنه وسلوال طالبان په بغلان کې هغه مهال ووژل سو چې د واده پر مراسمو یې د برتانیا ترلود. د خبره د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن رسنیو ته په یو استولې پیغام کې وکړه.
نن جمعه یولس نیمه بجې وسلولو طالبانو د مرکزی بغلان ولسوالۍ پر لسم سړک د واده پر مراسمو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له خوا یې مخه ونیول سوه. په دې لړ کې پنځه تنه وسلول طالبان وژل سوي دي.
شغلی بشارت زیاتوي چې په دې جګړه کې یو لس کلن ماشوم او یو تن امنیتي سرتیری هم وژل سوي دي. د ول د طالبانو دوه مړي د نشته په سیمه کې پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر په شمول د غورځنګ د ټولو نیول سوي غړو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړي نن د جنوبي وزیرستان په وانا کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. یاد کسان څو ورځې د مخه حکومت نیولې دي. منظور پښتین په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د تجارت په مخه د پول خلاصېدو، د سیمې څخه د ماینونو پاکولو او پښتون ولست د حقونو ورکولو غوښتنې بیا تکرار کړې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي ویلي چې د دې غونډې د لپاره څه باندې 200 پولیس ځای پر ځای کړي ول. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې جوړ شوی او دوی د خلکو د جبري لادرکه کولو او وژنو د درولو له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو او هلته د امنیت راوستو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې لري. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مرسو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلا می کې ویل چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. نو موري د روان کال په سر کې د زړه عملیات لپاره د یو انفیکشن یا میکروب د درملنې لپاره څلور اونۍ په روغتون کې تیر کړې وې. خو د مارچ په لومړیو کې بیرته وینسور ماڼۍ ته ستون شو. شاهزاده فلیپ نږدې اول سیزې د بریتانیا په سلطنتي کورنۍ کې د ملکه الیزابت ترڅنګ یو مخکښ رول لوبولی. یو روسی سفینه چې دوه روسیا او امریکایي ستورمزلې پکښې ول د تر درې ساعت مزل وروسته نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېدل. دا سفینه نن د قزاقستان څخه وتوغول سوه. اولګ نویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یو ستورمزلې مارک ټی واند هي سره په دې سفر کې ملګری دي. ټاکل شوی د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یو سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. لدې ډلې درې تنه به د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. او د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې وسوې. د هالند اياکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان ارسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې 1-1 مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کروشیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په یو ګول ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکو نوې څرګندې شوې چې له دې ډلو کومې یوې نیمه پای لوبو ته وځي. د خبرونو پای
احمد شیبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یو سرچینه وای ملګرو ملتو او همکارانو یې د مذاکراتو د اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارل دی. که څه هم د ترکیه د استانبول د غونډې د جوړیدو نیټه دقیق نه ده معلومه شوې، خو د افغان حکومت وی سرچینه ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه پیل شي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلې. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرچینی د معلوماتو لمخه د مذاکراتو په اصول او د ایجنډا په سند کې راغلی چې د خېلو خو له لوري د جګړې پای ته رسول او سولیز جوړجاړي ته رسیدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلامي وي. همدا شان سند کې زیاته سوي چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلې مودې سره انتقالي حکومت، د اقلیتونو د حقوقو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول، له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي. انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري ځواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم آزادی رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک سوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ درس طرحې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم آزادی رادیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل شاریان اور بند غوړي. په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان شپږویشتمه ده، شاید د سیشن بی پورز رو شوي. د کابل شار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې نرخونه به وسخمو، خو ناامني نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې پروژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی،
خو دوی هیله مند دي چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسی، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دي چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روشه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوی په غنو دکانونو کې د روژې لپاره د زنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سی ودی. شاګردان په داشونو کې په خېسوي کلچې رباسي. د ویننوی خاوند عبدالعلي غوړي چې د روژې په خاطر دی شکیل لوري سولې ته غاړه کشیږي. امید
یاکسول هستیم
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالف است،
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفه، وغواړو چې په ځنګل ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړي دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تم کې شو د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو نن په یو غونډه کې لشکیل خو وغوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتی اوربند وکړي. دوی وویل چې د افغانستان پر روانو جګړو کې د کابل اوسیدونکو سخت ځپل شوي دي، نو لازمه ده چې ژغې واورېدل شي. نور حال په دې راپور کې
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیوم کې راټول شوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یو لس ماده سپریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید د استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل په یو برخه کې راغلي جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي. د غونډې برخوالو ویل چې خپل غوښتنې به د ملي مصالحې عالي شورا، افغان حکومت، طالبانو، اروپایي اتحادیې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مراجعو سره شریک کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کابلیان په دې ډول ناستو کې راټولیږي او خپلې غوښتنې مطرح کوي، بلکې له دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې دا ډول ناستې او غوښتنې مطرح شوي وي. په ورته وخت کې د تیرو دو جمعو په ورځو کابل ښار د حزب اسلامي لخوا د مظاهرو شاهد و چې د اوسني حکومت استعفا یې غوښتله. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي نن جمعه په هرات او جلال آباد کې ورته مظاهرې او غوښتنې وکړې.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ل 2014 میلادی کال رئیس چې بهرنی محارب ساکونه ل افغانستان او وتل پولیسکونو زر افغانان د ترکیه ل لارې اروپا ته لاړل. یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار کې لډې روسړو تو دو تیرول ورسته بیرته په روسیو کې خپل وطن ته ستون شوی دی د خپل سفر ترخی کیسې کوي. د محمد اکبر په نوم د دې افغان سفر ل پکتیا پیلېږي او په ترکیه کې تمامېږي. هغه چې اوس په خپل سیمه کې خیاطي کوي وای هغه سخت چې دلی دلی په بل هیڅ ځای نه دی پیرسو. تفصیل پر راپور کې
غر ته وی وډلو غر کې باندې سالوش په وکړې د سیو غر ته وی
شل کلن محمد اکبر د نوې ځواني په درشل کې و چې بهر مشتي وکړي والی زړه د بل وطن په کولاو کاروبارونو پیسو او هلته پښتا سنتیاو ورمین کړ. اکبر وای بل اخیره ل خپل او پردوی پیسې په پور کړی او ل قچکبرونو سره له حکومت ورسته د سفر بوتان په خوکړل. لمړی ل پکتیا نیمروز او بیا ل ویډل سره بلوچستان او ورسته ایران ته ولړ. د محمد اکبر د سفر کیسه خای په لیکلو او اوریدلو لندوی خو هغه نخواله چې پر نوموړی د سفر په بهیر کې تیر شبی اوغدی او لمرګونو خطرونو ډکې دي. دای وای د سموټر چې د 15 کسانو لپاره و قچکبرونو پکې دوی 15 لستنه ځای کړی وو.
چې کیناستوم تا کاسوې پیسې راکې مون ورته چې په چیشي په خاطر وی دا ونی سیوري ته چې تاسو کیناستې د دې ځای پیسې راکې کنه د دې ځای نه جګ شي پاتېږي. په یو ځای کې مون ته شي و مون سره وبنوي یو کستم مې شي وبراکا مون باندې ګنده او خراب یو به په کوټه کې اچولې یو کوټه یو بن ته په شل زره تومنه راکې هغه مونږه غشت دي او مونږه چې کلی دي درې شپې درې ورځې هم ډوډۍ ایس پستر کوم نه لیدل کوم ته دا شي ډوډۍ راکاول چې مطلب هغه ډوډۍ باندې مونږ نه مړې دو او نه داسې هر پاتې کې دکانه په یو وتا کې مونږه تش په مسلسل په مونږه تا کې مونږ باندې وکړلې بهر نه پرې هودم پسې په وتا بند او کول په ورا چولو.
اکبر وای په لاره کې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیه او ایران پولیسو مرګونی وهل ټکول ورکړي. د سفر ځینې ملګري تریتم شول ځینې ایتوپیان او ځینې بیا د خدای په هیله له هم د ترکیه او ایران ترمنځ په سرحد کې په واور کې پراته دي. د ایوی لخپلو ملګرو سره د ترکیه خاورې ته په څلور ځلې داخلي دو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکول ورسته یې بیرته د ایران خاورې ته وګرځول. خو وایي کله چې ټولو پیسې ور ختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هیواد ته وګرځوه. اکبر اوس په خپل کلی کې جامع ګنډي خو تر څنګ نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخی کیسې هم کوي او وایي غواړي الاده لري نور ځوانان په قچقی لارو لتګ وژغوري. حضرت محمد فقری همداس یو ځوان دی. دی وایي بهر ته په قچقی لارو د تګ زړه ښه کړی و خو سی پریکړه بدل شوې ده.
تل می چې د چکی لار اروپا ته لار شم کله مچ ملګری راغلو دغه کیسې را ته وکړي نو بل اخر هم دغه پریکړه وکړه چې خپل هیواد خپل خاور ډیره ښه ده.
ناامنی جګړه بی وزلی بیکری او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنیو هیوادونو ته په قچقی لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کیږي. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وای په قچقی لارو د تګ لاملونه پیژندل او د حل لپاره کار پیل شوی دی.
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغه هم کارخانی جوړ کړي فابریکی جوړ کړي ترڅو ځوانان په افغانستان کې دنه نورته د کار زمینی برابرې شي.
لوړ ولور او یوشمر نور نوړاري وچونه هم ګڼ ځوانان بهرنوي هیوادونو ته په قچقی لارو او یا هم په سختو مزدوریو پسې تک ته مجبوروي. هغه څنګه چې د پکتیا ولایتي د راوی د امه په ویل لارې د هوري هڅه کوي. پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند اسانتیا او پړه ناسم معلومات او وځي هم د سبب شوی چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپل کړي خو د دوی لمنځه ټول منزل ته نه رسیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې په دې خبري مجله کې دا غنچلي حال درکو چې په نویو ملسیزه کې د کاسو د جګړې پر مهال جنسي تیرې پرې شوې وو او اوس پارلمان ته بریالي شوې.
ستاسو له پیغامونو
دغه حکومت چلنه نشي فاسده غونډه ده په یو تشکیره برقی اخیستو کې درې میاشتې سلور میاشتې تیری دغه ته وایي منګه هله خدای ته ده او تاسو ته ده دغه ورته زر وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې وړې کړل ورکی نو یو زر خو د اخلاص کی دغه دې زو عمرې ته زم مال زروجه کې زم عمرې ته تشکیره چنی بیخی عریضه نیمزا کهی امر نرا کهی نو دغا تشتم اولی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام
زه عمر کوچه ده کندهار خبره که اما نو هلو ورزول رو داشت سخت وچکالی ده کسش کال چه ده ملک ده سلویش کال از من پیاد کیزی نموزه هلو ارزول رو چه ده مالداران رو سره کومک وکول سی ده مالداران اشتمنی طول خلاصی جی پا جه سش کار وچکالی که نموزه طول مشهران و ده طول نوری چه ده هلو که و چیز نصف یو امکاری ده کوچان رو سره بکیی
ورته حکومت پرو چاوات خواهش دی ده روزگان ولایت ده جراوت پول فلالی که ده تنگی پسین که ده بند دی چه جوری که مردیر و بورا قبلی باره سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وصفیه کراسنی که گودمن چې د کوسوو د جګړې په کلونو کې جنسی تیری پرې شوی وو د دې هیواد په پارلمان کې یو څوکۍ ګټلې ده د دې جنسی تیری د مسلې په مطرح کولو سره پخواني دودونه چې خلکو به په دې اړه له خبرې کولو شرم کاوه مات کړل میرمن گودمن وای چې په سربستان کې په جنسی تیریو تورن پوځیان تر اوسه هم نه دي محاکمه شوي په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پراپور کې
په کوسوو کې د بشري حقوقو یوې فعالې چې د جګړې پر مهال د جنسي تیری قرباني شوې وه د کوسوو پارلمان ته لاره پیدا کړه. وصفیه کراسنیکی ګودمن د فبروري د 14 په انتخاباتو کې د دې هیواد په پارلمان کې یو څوکۍ خپل کړه. دا وایي د جنسي تیری نورو قربانیانو ته د عدالت لپاره به مبارزه وکړي.
تاسو په هیڅ زمالو مړنه کار به د عدالت خوشته نه وي. غوړم د کسبو د جګړې د ټول قربانیانو لپاره عدالت تامین سي او له هغوی سره په پرمختګ کې مرسته وکړم. زه دا هم غوړم چې دا د ننګ لکه پاک کړم ځکه په کسبو کې له قربانیانو څخه د هغوی کورنۍ ټولنه او بنسټونه ناوړه ګټه اخلي. د دې دلایلو په خاطر ما وغوښتل پارلمان ته راسم.
میرمن ګډمن د پارلمان غړو ته په 2000 کال کې د 1998 او 1999 کلونو پترس کې د جګړو پر مهال د خپل تجربه په اړه وویل. د کوسوو عالی محکمه هغو دوو پولیس افسرانو ته برات ورکړی چې پر دې په جنسی تیری تورن وو.
د کوسوو په قانون کې موږ قربانیان بلل کېږو خو موږ ژوندۍ پاتې شوی یو. موږ له عدالت پرته له حکومت څخه نور هیڅ نه غواړو. موږ د خپل کورنیو د خوندیتوب لپاره ستاسو د ملاتړ غوښتنه کوو ځکه د جګړې جنایت زموږ پر وړاندې سوی او تاسو زموږ د ساتنې لپاره هلته نه واست.
د کوسوو غیر دولتي بنسټونه وایي چې د جګړې پر مهال سرب ځواکونو له 20,000 ډیر نارینه او ښځې د جنسي تاوتریخوالي قرباني کړي خو په تیرو 22 کلونو کې هیڅوک په دغو جرمونو نه دی محکوم شوی. میرمن ګودمن وایي دا مسله باید د سربستان سره مطرح شي.
تر هغه ځای چې زه پوهیږم د جګړې پر وخت جنسی تاوتریخوالی هیڅکله د کوسوو او سربستان ترمنځ نه دی مطرح شوی. دا هغه څه دی چې باید ورته پام وسی او اوس که زه په دې ډیالو کې شامل اوسم کنه دا په بشپړ ډول په نور پورې اړه لري نه په ما پورې. خو که زه په دې خبرو اترو کې برخه واخلم نو زه به سربستان ته د هغه جرمونو په اړه ووایم چې دوی کړي او زه د سربستان د جرمونو شاهد یم. دوی باید خپلې تیروتنې ومني او هغه جرمونو دې نه ردوي چې کړي یې دي.
وصفیه کراسنیکی ګودمن په کوسوو کې له جګړې وروسته د امریکا ټکساس ایالت ته کډواله شوه خو دا اوس خپل ښار ته ستنه شوې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. ایران بل اخره د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ او د هغې عمله خوشی کړل. دا بیړۍ نږدې درې میاشتې مخکې ایران په هرمز تنګي کې له درولو وروسته عباس بندر ته بیولې وه. ځینې راپورونه وایي چې شایي ایران دا بیړۍ د خپلو هغو پیسو په بدل کې خوشی کړې وي چې د جنوبی کوریا په بانکونو کې ایسارې کړای شوي وي. عصمت څاروان راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل ایران د دغه هیواد توقیف کړی د تیلو بیړۍ او د هغې ماڼو خوشی کړی دی. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بیړۍ له ماڼو او 12 عمله سره د ایران په وخت د جمعې د سهار په 6 بجې د ایران له سمندر غاړې روانه شوه. په اعلامیه کې همدارز راغلی مانو او د بیړۍ نور عمله روغه جوړه ده. بیړۍ او بارته هم غرض نه دی ورکې شوی. د دې اعلامیه پر اساس د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ د مراتبو د سلسلې له کش کولو وروسته د ایران له ساحله روانه شوې ده. د جنوبی کوریا د یون هاب خبری آژانس د راپور له مخې د بیړۍ یو شمېر عمله د توقیف په موده کې د بیړۍ د ساتنې او پیرې لپاره په هغې کې پاتې شوې وه. د ایران سپای پاسداران څو میاشتې پخوا ویلي وو چې په هرمز تنګي کې د جنوبی کوریا د تیلو بیړۍ له 40 تنه عملې سره په دې خاطر اساره چې چاپیریال ته زیان اړوي. د بیړۍ خاوند او د جنوبی کوریا حکومت د بیړۍ له لوري چاپیریال ته د زیان اړولو ادعا رد کړی ده. د بیړۍ له توقیف وروسته بندر عباس ته بیول شو. د ایران د سپای پاسداران د خبر پانی لمخي په درول شوی بیړۍ کې 2200 ټنه اتانول بارو. ایران د بیړۍ په داسې محل خوشی کړ چې ګمان کیږي د جنوبی کوریا په بانکونو کې د ایران د 1 میلیارډ ډالر بندو پاتې پیسو د پریښودو پر سر د تهران او سیول ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایران له څو میاشتو راهیسې له جنوبی کوریا غواړي چې د دغه هیواد پیسې وروسپاري. دواړو خواوو پر دې موضوع څو پړاو خبري هم کړې دي. جنوبی کوریا د نن ورځې په اعلامیه کې د ایران توقیف شویو پیسو ته کومه اشاره نه ده کړې.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبي پیلیش. دا لوبي تیر کال د کورونا وباله عمله په متحده عربی اماراتو کې تر سره شوې. خدا ځل آی پی ایل لوبي په هند کې دي. د هند په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر وتلي لوبغاړي هم لوبي شي. نننۍ لومړۍ لوبه د دې خبري مجلې پورسوي کې د ممبئی او بنگلور ترمنځ ده. تاکل شوی چې د نړۍ د فوټبال مشهور لوبغاړي زلتان ابراهیموویچ د آسترکس د فلمونو د لړۍ په نوي برخه کې رول ولوبوي. د فرانسوي فلمونو دا لړۍ په نړۍ کې ډیره مشهوره ده او دا دی په نوې برخه کې به د سویډن د ملي ټیم دا لوبغاړی چې په عین حال کې په اف سی میلان کې هم لوبي شي د خپلو هنري فعالیتونو په دوام تمثیل وکړي. احمد تکل راپور لري.
د نړۍ د فوټبال ستوري زلاتان ابراهیموویچ د آسترکس په نوم د فلمونو د لړۍ په نوې برخه کې د انټي وایرس رول لوبوي. سلک روډ پروډکشن د آسترکس او اوبلکس په نوې برخه کې د ابراهیموویچ د رول لوبولو خبر تایید کړی دی او خپل د هم پر خپل انستګرام پانه د انټي وایروس کلمه پر یو سره چوکاټ کې لیکلې او خبره کړې ده. د آسترکس او اوبلکس د فلمونو لړۍ د کامکس یا د هغو تصویري کیسو پر اساس جوړیږي چې فرانسوي لیکوالانو البرت اودیزرو او رینه ګوسینی لیکلي او تصویري کړي دي. په دې لړۍ کې تر اوسه 10 فلمونه جوړ شوي دي چې لومړی په 1980 کال او وروستای په 2013 کال کې بازار ته راوتلي دي. دا بعد نه دیرش کلن ابراهیموویچ لومړی سینمایي کار وی، خو هغه مخکې په ځینو نورو هنري فعالیتونو کې هم برخه اخیستې ده. نو مورای په مارچ میاشت کې د ایتالیا د موسیقي په سانریمو فستیوال کې راڅرګند شو. د فستیوال په پیل مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې لوبغاړي د سیاستوالو برعکس د خلکو زړونه سره نږدې کوي.
د سپورت لوبغاړي نړۍ یو موټه کوي خو سیاستوال سره جلا کوي. زما په سپورت کې چې د نړۍ تر ټولو ښه سپورت دی، له ټولو نړۍ څخه لوبغاړي راټول شوي، هر یو ته خرغلاس ویل کې یو مهمه نه ده چې څوک له کوم ځای راځي، د ټولو یو دین او مذهب دی.
ابراهیموویچ په همدې فستیوال کې د بلاګونا لوبډالي له کوچ سنیسا میهایلویچ سره یو خبرګ سندره وبلله، خو د استریکس فلم په نوې برخه کې چې د ډایریکټ چارې به جووی لامی کانت سمبالوي او په 2022 کال کې به بازار ته راشي د رول اخیستل د مینوال حیران کړی دی. زلاتان ابراهیموویچ په عین حال کې چې د سویډن د ملي لوبډلې غړی دی، د میلان د فوټبال کلب نامتو فاروارد هم دی چې د لوبو پر روان فصل کې 12 ګولونه وهلي دي. ل میلان اف سی سره د اوسنۍ قرارداد د فوټبال د روان فصل په پای کې پای ته رسیږي، خو دوی تر اوسه بل قرارداد نه دی لاسلیک کړی.